مشال ریډیو اوریدن کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې هر کله یو ل 2:30 تر 2 بجې پورې په دې خبرونه کې به تاسو ته بلابل رپورټونه وړاندې کوو ته پاکستان او افغانستان له حالاتو مخبرو په سیمه کې چې روان دي دا غي په اړه باندې تازه رپورټونه لرو او همدار از مطبوعاتي کتنې یو نیمه مرکه هم د دې غړې برخه وي خلکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ د غړې په سر کې خبرونه تاسو وړاندې کوو نو راځي چې له شاهین بنيري څخه خبرونه وور ستړي مشه د یو مهم خبرونه د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په اسلام آباد کې روانه ده د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي او د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته پولیسو د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیولې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په اسلام آباد کې روانه ده د پاکستان د بارنو چارو د وزارت وین قاضي خلیل الله د تجارت پورز د معمول یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون لوړ پوړي چارواکي او اقتصادي مشران برخه اخلي د نوموړي په وینا په دغه غونډه کې باید د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بیلابیلو اقتصادي چارو خبرې وشي د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر پار کې وشو ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیاوي دواړه هیوادونو سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه او د دوی د قربانیو مننه هم وکړه د امریکا د جیولوجیکي سروې د روایي د 15.9 درجه زلزلې د افغانستان هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي د روایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د زمکي په سباندې 90 کیلومتره جوور عمق کې وو د راپورونو له مخه د زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همدارس د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولړزولې خو په دغه زلزله کې د مالی او ځاني تاوانونو په اړه لاس راپورونه نه دي رسېدلې په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وژلې وو د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلې دی ویل کېږي چې شاوخوا 900 کسان تر اوسه لا درک دي دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې شوې ده د سره صلیب د میانمار د فوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي خو چارواکي وایي د احتمال چې څوک بله هم ژوندي پاتې وي ډېر کم دی تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي کانو په دغه کان کې د ځمکې د خویدو اصلي وجه څه وه کچین ایالت د میانمار د لوی ښار یانګون په 950 کیلومتر واټن کې پروت دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوي کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي د اتوار په ورځ د ملي امنیت د کمیټې د غونډې نو وروستو خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویلي چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي
څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو.
په پیرس کې په حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې 130 کسان وژل شوي وو. د مصر ولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړې دي. دا انتخابات په کال 2014 کې د فوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د حکومت د ړنګولو وروسته په لومړي ځل کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یې خزدي د پارلمان د 288 چوکو لپاره مقابله کوي. تیره ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیدونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیدونیا چارواکو بې له اسنادو دوی ته خپل هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. چارواکي غواړي دوی د داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمو نه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنګلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو په دې انتظار دي چې د میسیدونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. دغه د مشال ریډیو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.5 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 1.5 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 1.2 روپی 80 پیسې او 1.3 روپی 10 پیسې. یو پاوند 1.6 روپی او 1.6 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 90 پیسې او 9 روپی 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپی 15 پیسې او 28 روپی 10 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 10 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز د پیښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 20، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو زموږ له همکارانو وارد. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان او افغانستان لړپوړي چارواکي اسلام آباد کې د اقتصادي اړیکو په پراختیا خبرې کوي.
دا پاکستان دی مواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی.
عملیاتو او جګړو زپلی د خیبر ایجنسی د باړې خلکوای حکومت دی ورسره مرسته وکړي.
ډېر خلکو کورونا وران دی او جمعې روغه او څه مدد اوسه پیر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه. انداسه ته چې درته مدد کوو، انداسه پیسې مې منځوريږي خو په خلکو ته واه روپین ته وسه پیر نه ملو شوی.
په پارلیمنت کې د شمالي وزیرستان یو استاذ محمد نذیر غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان د خلکو ستنېدل دې تیز کړ شي او مرستې د ورسره وشي.
میز دا ډیماند چې واغ مش 15000 پر ډې وته لیکري چې هر ورځ 15000 خاندان واپس کیږي. 500 ار می ډیماند کوي شمالي وزیرستان چې کوم دا بزور تا نقصان رسېدلای دی یا چې کینې نه د 500 ار ډیماند مش کړی.
دا دې ترڅنګ ځنی نور په زړه پورې ریپورتونه هم درو مشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وسوره دلی شي. اولنی ریپورت بور شو د افغانستان او پاکستان د مالیه یا خزانه وزیران نن اسلام آباد کې په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې اترې کوي. د دوړو هیوادونو د اقتصادي کمیشن تر دې غونډې مخکې پاکستانی چارواکو ویلو چې غواړي افغانستان سره تجارتي اړیکې پراخ شي او لدې لارې د مرکزی ایشیا هیوادونو سره هم سوداګري ډېره کړي. په همدې حال کې افغان چارواکو به ویلي دي چې پاکستان باید د افغان تجارانو په مخ کې پراته هغه خندونه ختم کړي چې دوی یې د لری کولو وعده کړي وي او په کاغذونو کې منلې ده. ریاض موساخیل په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد را لګل.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روانه ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی د خپل خپل پلاوی مشري کوي. د غونډې په حقله د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله د تیر زیارت په ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ او بحالۍ ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکیې د سړکونو او بنیادي ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمېر منصوبې شروع کړي دي. د ده وینا وه
خصوصی توګه په دوړخیزه تجارت او ترانزیت ټریډ خبري کیږي. د افغانستان په بحالۍ او بیا ودانۍ کې د پاکستان په مرسته شروع کړی شوی منصوبو جاج اخستل، د افغانستان د ادارو پیاوړتیا زیاتول او اقتصادي مرستې نور زیاتول هم د غونډې ایجنډا ده. افغانستان زموږ رور اسلامي ملک دی او موږ دلته د سولې او قلارۍ دپاره کیدونکو هلو ځلو مرسته کوو.
افغانستان خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورز وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران دغه خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړې پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې اته تلویش نقطې وې چې فیصله فروسوه چې په دغه باندې همکاری سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زمر سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ولمر در خلاصو. د یو هغه اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
د پاکستان زمواري جوړيږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلی کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات کړي. یو بل ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلی کړی، نو ډیر زمواري د پاکستان ځکه جوړيږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی. او زه وایم چې افغانستان چې کوم ګیلیوی هغه ته پاکستان ډیر په عجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي. چې افغانستان اوس هم د جنگولو سره مخامخ دی، نو که افغانستان کې حالات صحیح نه وي او اقتصادي حالات خراب وي نو پاکستان باندې هم دغه ډیر بد او منفي اثر دی.
د یادونې ده چې د دین وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې و او ټاکل شوې و چې لسمه غونډه بعد 2015 کال په اگست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دوه ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان عین په اخیری موقعه دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېر سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ ګوند مشران دغلته د رینجر ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه اندېښنې او شکونه ښیي، امنیتي چارواکي وایي دا عملیات به لا نور سخت کړل شي. د چارواکو خبره دوی په تیرو څو ورځو کې د قلنګ اخیستو او نورو جرمونو په تور تر سلو ډیر کسان نیولی دي چې د سیاسي ګوندونو غړي هم پکې شامل دي. د متحده قومي موومنټ ګوند په وینا دي عملیاتو کې دوی په ځانګړي ډول په نښه شوي، خو چارواکي دا خبره نه مني. محمد عمران نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د تیرو دو کالو راسې د شرخوخو بدتاخیستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تېره ورځ په یوه غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزولی شي. دغه شان د تېرې جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیولی شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځولی شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند میجر سپتیندر زوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وژنې کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قومي مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
ایک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یو واری بیا د ایم کیو ایم غړي نیول کېدل شروع شوي. زموږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوي دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچۍ پښتانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشاله دي او د روانو بلدیاتي ټاکنو لړکې حصي او سیاسي ګوند د کراچۍ اپریشن په اړه څه اندېښنې نه دي څرګندې کړې. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د رینجرز لخوا جاري شوې او خبر پاڼه کې ویلي شوي وو چې د کراچۍ عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوخي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایي کیږي. دا یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کراچۍ په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر شوې نن د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدل شي. رپورټون ته ستنیږو. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي اعلان کړی دی چې د دوی ګوند به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې احتجاج کوي. هغه وایي چې د احتجاج مقصد یې د گوادر او د چین د کاشغر ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت د فیصلو خلاف خپل غبرګون ښودل دي. نوموړي ورون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې دوی غواړي له حکومت وغواړي چې هغه لار دې نه بدلی چې پخوا یې وعده کړې وه. د دوی په خبره د پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو له سیمو څخه دا لار د پنجاب سیمو ته اړي. زموږ همکار خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول ډسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزي په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لاره کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
کې د دسمبر پر لومړۍ نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته څرګنده کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لاره بدل کړي او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریو د سولې پر لور خبرونه تاسو پرون اوریدو، نن بیا هم اوریدلای شئ. خوس یو رپورت د خبر جنسی باړې تستانه شوی خلک شکایت کوي چې موده وشول چې حکومت لخوا د دوی دوران شو کورونو سروي روانه ده، خو تر اوسه پورې نه چاته پیسې ورکړل شوی دی او نه هم د دې کورونو اسپیټالونو او همدارز د تعلیمي ادارو لکه سکولونو یا ښوونځیو د جوړولو لپاره کوم ګام اخیستل شوی دی. دا خلک څه موده وړاندې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د روانو پوځي عملیاتو اول ته د جګړو له وجې بې کوره شوي وو، د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو ته تللي وو چې اوس اوسې بیرته واپسي شوې ده. فرهاد شینواری په اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسۍ د باړې بې کوره شوي خلک چې په دې وروستو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوې ده، نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې هکله د باړې کاخېلو یو تن مشر عبدالمیران اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
کور زما ویران دی چې کوم قومونو سروې شوي را برای مهرباني دغه تره مویزا ورکړل شي کورونو ته، په سړکونو باندې نظر سنی وشي، بجلی باندې د نظر سنی وشي، په اوبر نظر سنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي وغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د سپیټلونو بندوباسي نشته لري بشتري څه شری ورکړل شي.
او د باډې شلو برسمی او تن ګل زمانه پر دی وای
ډیرو خلکو کورونه وران دي او جمع روغه او مدد اوسه پر وسه شوی دی د حکومت طرف نه. انداز ته چې د مدد کوو انداز پیسې منځوريږي خو په خلکو ته یو روپین ته وسپره نه ملو شوی.
او د باړې مربت پردي د خپل ستونزو په اړه وویل:
موږ مسلمان ټول بیمار دي، ساړه دی، کورونه میران دي او بازار بند دی کنه، خیمه شولې، اسپاتولونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي مسلمان هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړې سپاه کبلی یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل:
کورونه وران دي، اوبه نشتای، ونه رمي والی دي، ترانسفارمر وړی دي، چې چرته خصمونه په کلیه کې هغه را خبره چې لټکړی دي او شایم درای پرې ښه شایم نشتره خو بس مې را خبره ورو چې خپل کورونه پارمون دي.
د خیبر جنسۍ د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق لمو چکله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څنګه مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باړه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو.
ټوله خلانه ده شوی کنه، کوشش ته چې څومره زر وشي نو روزانه بس باړې کې لګي پیراو کې لګي.
د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څنګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوی کور لپاره به 400,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,000 وسو شپېته کیلو هرتز اوریدل شي. اوریدونکو د شمالي وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ویلی دی چې د یادې جنسي زیاتره سیمې له وسلوالو پاک شوی دی، خو بیا هم دغلته هغه کډوال چې د جنګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو نه دي واپس شوي. د دې په خبره د دغه کسانو د ستنولو بهیر ډیر سست روان دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هغه سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان څومره علاقه له وسلوالو پاک شوي ده. راځئ چې دا مرکو ورو.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 98% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا رہا ہے چکم پراسس دا ہے دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبرہ دے متشرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پراسس دا جوت تقریباً کم و بیش امیر دا دیمان دا چا واقع مش 5000 پر ڈے وطلی کری چا ہر اوریز 5000 خاندان واپس کی جی خوب بہر ہر شدرے ذرائی ہیں بیا ہے دے و چا امید پی دوش امیر پر آرے یا مشورہ دا دو چے دے کجوری رہنا وخلا ترہ دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سرم په دې حواله سره څه خبري شوی چې ولې داخلك زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمینه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کیم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کیږي دا ټول ګلې منو پتا کې ورشي هغه یو د چې نذیر خان فی الحال موجودگی میزه چې داخل کړو علي دل کې د بجلی تنظیم نشته دی بی تنظیم نشته دی سکولې تنظیم نشته هسپتالې تنظیم نشته می چې داخل کړو علي په داخل کو به میسته شي گورنر سره می تقریبا سل کا سن جرګه وسوله په جرګه کې می دا اول ډیماند دا کړی چې متصرین د بازار ته ځو پاشي د سفرر منیسټر سره د میټینګ شوی دی
تر دې دمه د کم کم سیمو خلک چې دیغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم بیس 15000 لگ بھگ 10 خاندان تلی دی چې پاکه د سپینوام تحصیل د مرلی په طرف باندې چې کوم دا غاشه شیخیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای دا کومینه تلی دی نمبر 2 کې ایست خشور طرف ته چې ما علاقہ د سنا صفه کې تلی دی ایست مر شیخیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه واپس اعلان شوی خو یا تلی دی کنه
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کوم ځایان چې دی دوباره آباد کړي د پاره څه کوششونه روان دي
مخبل دا 500 ارب می ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی د کینه د 500 ارب جمال مشکل ہے چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دغه کی چې پدا کې درې غا جوړ شي کمیټه شي وادي ارمی طرف ای وادي پولیټیکل انتظامی طرف ای وادي عوامه طرف ای نو هغه په موجودگی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوز مشر او امریکایي چارواکو په دې روسي ملاقاتونو کې ډېر مهمو مسلو خبرې کړې دي چې په دې کې په افغانستان کې د حکومت او طالبان ترمنځ د زړند ښکار سولې خبرې اترې هم شامل دي. د دې ادارې غټ کې له ګلای ازور
ډان ورځپاڼه د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېدو، که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینې د خبرو تر مقصد د جمهوری حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېر زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د زند ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دي، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډاند ورسپان لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمن د روان کال په لومړیو کې د ځند ښکار سولې خبرې اترې نه سبق تر لاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېری لارې موجود دي او باید د امن راوستو حل زلو لپاره مرستې وکړل شي. که هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابی ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاری وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجود دي چې د فوز مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. دولسنی مې بجې شوې دي. له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز اورو. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان افغانستان شریک اقتصادي کمیشن لسم غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي چې پکې په دوه اړخیزه تجارت او اقتصادي چارو خبرې روانې دي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوهاټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن د اتوار په ورځ په خپل موټرسایکل سفر کاوه چې ناپیژندل شوي وسلوالو پرې ډزې وکړې او وی واجه. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلې مرکزي مشکوک کس سلا عبدالسلام شامل نه دی. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې سلو ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا سل نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د مصر ولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړي دي. د انتخابات په کال 2013 کې د فوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسی د حکومت لنګولو نو وروسته پړومبي ځل کیږي. او د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. له شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اوس به هم زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد د صد پاکستان د نننې وزین او رسپانو د ادارې غټ کې وای.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي اسیا کې یو لوی مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی د پاره حالات ورس پرس خرابيږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا خودل شوی و. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریا وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم و، خو د دې باوجود را پاره دلی خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغې په دوی مورزی بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتی دا وا چې دوانو پیخو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک راجمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. اداریا اخره کې لیکي چې دا بده پیخه د وزیر اعظم د هغه اعلان سورزه رستو را مخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا رسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي. او لوی بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هي سوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج رسپان خپل اداریا کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقوقو غختلو لپاره خپل کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نېپر عدالت ته تللی وو. همدا راز به د نورو حقوقو لپاره هم جنگ کوي او دا هرڅه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار د پاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لا یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې لپاره ضروري ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي، او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستانی ډان او رسپانه په هواد کې د اسلامي دولت واستوال ډلې یادایش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندښنو په اړه مقاله لیکلی ده. د نېشنل نومې رسپانه بیا په افغانستان کې د وګړو د مخ پر زیاتېدونکو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیلی هارون باچا درته وایي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپل توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعال وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خو له تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقیزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بېروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبره ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یو فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوره دلای شي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې نن هم امنیتی څارنې دوام لري. د دې هواد وزیر اعظم پرون ویل چې برسلز له جدي او ښه ژر پیښیدونکو ګواښ سره مخ دی. چارلز میشل خبرلان ته ویلي دي چې د ویریږي چې په برسلز کې به هم د پاریس په شان ترهګري حمله وشي، نو ځکه امنیتی ګامونه زیات کړی. نور تفصیل به احمد تکل درته وایي.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې لشنبه ورځ رئیس اعلان شوی احضارات نن هم دوام لري. صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډیر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته لورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانځي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیم و 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
اخرسته معنا
لیک چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونی د جمعه او نه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور ولسمشر اشرف غنی د امریکای د کانګرس له یو شمیر غړو سره په کتن کې د افغان ځوکونو د پیوړی کولو په اړتیا خبرې کړې دي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکای د کانګرس د غړو سره په کابل کې وکتل. لدې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله داسې رپورټونه ورکړل شوي چې د افغان ځواکونو د قوي کولو لپاره به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. احمد تکلی نور تفصیل لري.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همدارس اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته. څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او پتیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پز د ډیستریټ کې
منګل تطبیق د کوم د
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د نېشنل رسپانډر لیکي په پاکستان کې د پخوانی پوزي عامر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمال شول چې له وجې تر اوسه دغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله کې راغلي پاکستان باید د ترګري او سختدریزي د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په وسلوالو کې خپل پرده ونه ګوري. انیسا اجمل د دې مقالې غټ کړته وایي.
دی نیشن وسپانلی کې د 1990 لسیزې د جنگونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیله پیدا شوې وي چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکن وو. خو د مقالې په خبره داسې ونشول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروسته راوټوکېد او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. وسپانلی کې د امریکا د ستمبر د 11مې بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21مې پیړۍ لومړۍ دولسیزي د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوې دي. لیکوال د ټولنیز او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغې د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل. خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بدھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده. خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوال لیکي د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاء الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سختدریزۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری بچا خان سکول چرسده کې مشمنو کلتوري میله کې د خپل هنرونو د نندرتون په ذریعه د پښتنو کلتور، تاریخ او د بچا خان د عدم تشدد په مبارزه باندې رڼا واچوله. نور تفصیل به شبیر احمد جان درته وایي.
د چار سدی باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپل هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. د دغه سکول پرنسپل مسمینه مشال لیډو ته ویل،
د دې مقصد دا و چې موږ خو یو دای چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو، او بل خبر دا چې چونکی زمنګ د باچا خان په نوم نه دا غو میشن ویجنو چې دا مخپړمان د لړ شو د پښتون قوم د بچی چې دلته کوم سبق وي اغوی ته یو اغو سره یو خدمت کول، دغه سره یو سپورټ ورکو. زمنګ ماشومان ته هر سار چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې موږ پروپرلی د باچا خان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دا غي څه مقصد او اغید اتم تشدد په بار کې سره کړی.
د پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خود نه هم وکړه، وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر سزده کوي.
یو دا ضروری نه چې سره په لکان تعلیم وکړي، بلکې جنکه هم تعلیم حاصل کړي. نو دا چې راواز موږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر باره کې کوم څه نو موږ هغه کې خپل هنر هم وکړي. نو دا سکول اکټیویټیز را باندې موږ
د لسم کلاس رحمان الله وای چې کتاب سره سره دا سې کلتوري هلې ځلې ډېر مهم دي.
کم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو دې سره بورم شي سره، او نورم دا اکټیویټیز د یو کس ابیلیټی مخ کې راولي او دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو.
دغه سکول پرنسپل وینا وا چې باچا خان سکول کې دوی صرف د بیوس خلکو بچو ته خودنه کوي، او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ورې په داسال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې روسیو کې د کمپیوټر په وسیله سندر ریکارډول ته مخه کړې. په پیښور کې د موسیقي آلات غږون کې استادان وي چې ل دې کبل د دوی څخه د کار کولو موقع اخیستل شوی دی. هارون بچا به ریپورت لري. د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دی وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم شته، پیسونه هم شته، اوس په طرز هم جوړیږي. بس ته خالي وایا موږ مزدوري هم نشو کولی کنه، او دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي، او دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي یې دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلا میوزیک وکړو.
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی او بل استاد هم لدی عمله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي، کمپیوټرایز سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه. لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه سره ټیم کیږي، نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نه دا ډیره خبره.
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادان او سازندگانو ته ورپیښستون زی تاییدوي، یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندې او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کم تکړه تکړه استادان دي، ولیدال استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دي، هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تپوسم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي، نو لازمي خبره دغه تبلیغ والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي، او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي؟ په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوریدلای شئ. د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه باندې زموږ د ټولې خبرونه شته دي. د غزینه تاسو زموږ ویډیوګان هم کتلی شئ، تصویرونه هم کتلی شئ، او زموږ ریپورتونه د لوستلو وروسته د خپل ملګرو سره هم شریکولای شئ. راځئ چې دا غړې په یو سندره باندې ختم کړو. د کرن خان په غږ کې په بل غړې کې بیا له تاسو سره د مشال ریډیو سره اوسو.
ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی
اتحاد پکار دے سواد کا بل کوٹ دے چوک نہ بیلوی دے ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دو مین دو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رنا واخلے دزان جوڑ کے خدائی خدمت کر پخ پل خاور دا جون سا واخلے دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دے بمن بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار